سلامونه ستړي مشه تاسې مخ حق لاساته راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پلاسمینی کابل د پامیری نوین د خصوصي خوانځي د درسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام ګټه د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل. د نتایجو د اعلان لمخې موسی 355 نمرې اخیستې دي. همداراز د سګنی کانکور دوی مقام هم د پامیر خصوصي د پامیر نوین د خصوصي ښوونځي د درسم ټولګي او بل فارغ محمد نذیر ګټلې دي. د هغې پېژندنې درې پر روانو دوه ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې بیان کې د هغې پېژندنې درې په حواله خبرو کړی چې وایي د روانې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي، خو د جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا کمپاین به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچا تر سره کیږي. د ایرانی چارواکو له قول راپور نور کړل شوی دی چې په کراغلی ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نورې وینې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد مساوی فره پرون په مشهد کې به غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بیا ستاند افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی دی. له خبرې غونډې وروسته په خبره شوی بیان کې راغلی دی چې ایران د پریکړه د امکاناتو د نشټوالي او سختې تودوخې له کبله کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري وایي چې له ایرانه په سولو کې نږدې 70 افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دی په جبري توګه ایستل شوي دي. د سوریې په جنوب کې بدوي سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویدا ښار کې د دروزی د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالي له سویدا ښاره وتلې دي. په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له ضروري کسان وژل شوي دي. اسرائیلو هم په سویدا کې د دروزی لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه. او ایتالوی چارواکی وایي چې په اتاروکوینیا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی او نیم ساعت وروسته په هوښ راغلی دی. دغه اتاویا کلن سړی ظاهراً د زړه سکته یې کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی. خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لورګانو پوښتنه یې وکړه. چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې، خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی. پسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره د مطالب اورېدلای شئ. په پاکستان کې میشته افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدیدوي.
لری سره سره دی ویډیو اکستنشن هم په ټاپه لري دی لکه چې موږ ویډیو ته اپلای کوو خو موږ ویډیو تمدید کیږي نه.
دا کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او د اسنادو د شتون سربېره بیا هم ترې پیسې وغوښتل کیږي خو لا چا تر اوسه پیسې اخیستل شوی.
یو لیټر مې سره شته خو د هغې لیټر د خبرو نه باوجود هم پیسې اخلي.
په دې کډوالو ستونزې به راسره وړاندې په راپور کې واورئ. همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راستنې شوي په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي. له دې سربېره دا به هم راسره په راپور کې واورئ چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کیږي. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ. نو مطالب مو شته التیا هم غواړم.
د دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان په نغښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لورې د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه له هم له ځنډ سره مخ ده. تېرې ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نه غواړي په راپور کې نمخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل خپلې څلور کسیسي کورنۍ سره یو ځای تیر ورځ د جولای 19مه له ډي ولس سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولې او سپاجي کم کې بندي دي. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوی وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړې پیسې ته اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14مه کړي خو لا هم نه منل شوي. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان په ناغښتون کې میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
تیر ورځ پاکستانی پولیسو زمګه یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیم ته انتقال کړي دي. په ډېر تاسف سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی دا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي نو دا هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغوی پورې څوک هغه نه شي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب موږ پکست د افغانانو ته ویزې
د یادونه ده چې لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی وو چې افغانانو ته د بریښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنۍ ولډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووسی. که څوم د کډوالو د جبري خراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی خو د هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستانه په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزې سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستان پلازمینه کابل ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایي ډېر لوړې دي چې دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بل خو ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
له ایران افغانستان ته ستنه شوې افغان کډواله ده. د شنو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشۍ سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1,000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلا شوارم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستم.
ستونزې مو زیاتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې لا بیکاره دی. کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سوي کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوې کړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري. داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2,000,000 افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1,500,000 زیات کسان له ایرانه شړل سوي چې یوازې د جون له 24 وروسته یې شمېر 4,00,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړي دي. د کابل د 14 حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلې ده او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې ده، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده، او دا خبره ورته کوي که ته یې نشي ورکولی نو کور مې خوشې کړه،
دای وی پدری خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې 10,000 کړې ده. د کابل د شاشهی سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
مجبوریات نه سي که په هر څه نه سي چې دومره ځای کې
دا شکایتونه بیا داسې محل دی چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړیږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی وه چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلی په کور ته بدل شوی د دوی ماشومان له واکسینه محروم دي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له واکسینه د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسین نه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلی په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسین
از آن دو تا فرست بودیم از وکسین موندن تا بودم شان در مسجد وکسین تورا رفته بودند.
زما دو خورزه این وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه دا چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتا نبری خبریگی او دویزی دا ولوی استون زده چې حکومت باید ورته پاملرنه نه وکړي.
د بامیان ولایت دوی وسیدونکي چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زمون غوښتنه دا ده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیايي مرکزونو او جماعتونو لري دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسیر کور په کور وی نو ډیر بغاته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 20مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي، ککړ وي، ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو د ځان سره هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغۍ د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې د حل لپاره باید په ټول هیواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه به برخې پاتې نسی. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په مرغاب ولسوالی او بلا په هلمند کې و. همدارنګ تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وسینی هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس الله پکې تر اوسه په بشپړ توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږه کلاساده راډیو نوري بشریت په روسي او څوکلونو کې درس د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات هم تکل لرو.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمین زوړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامریده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي، خو بل پلو په بنوي څرنه کې معلومه شوې چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې وي 55 سلنه د خزي په عمر پورې اړه لري. نور تفصيل په دې راپور کې
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچه اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی، او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لونې وزېږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي، د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو، نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ و دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي، او که لور وزېږي نو وروسته به هم لوڼې وزېږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 16 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کیږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځ نور تفصیل په دې راپور کې لایکرام ناورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 چې د دې لوبې سره مینه پیدا شوه هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز دی سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډیر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نورو ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تختۍ شطرنج لوبه وه، بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بېلابېل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغېز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي. موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډېر فکر ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 16 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څه هم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12 په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په 16 جوړ شوی. که څه هم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما مهاجرین در
د وای دلتا پنګستان کې چموږ کوم افغان کډوالی او په بیلا بیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو. ان یو شمیر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلا بیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او خې لاستراوړنه لري. شطرنج دوه کسیز لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه درش دانې لري. دا لوبه په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بچانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمیر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراض صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراض دا بندیز کولای شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د خیراتونکي انګیزه هم واخلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني تر نو ستونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي بور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونی، هغه لارې چاري چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په پوره دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای. په یو واري دغه باور رامنځته کړي، دا وخت نسې ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د غنن کوونو د هغه ستونز سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو د تاسو د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوې چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوې چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوی، تاسو خپل ځانګړتیاوی منی، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومني، چیلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخت ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړي، فرصتونه ترلاسه کړي. په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګه شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه تصمیم وڅړي، یا هم تاسو ته یعنی ډیر کم احتمال است، ډیر کم امکان است چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندیښنه ولري. ځل وختونه کچېری موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو کچېری ناکام سو، یا کچېری دغه کار یا د تصمیم پایله منفی اوسي، دغه څخه موږ او تاسو بیر لرو کچېری باور ونه لرو. مګر کچېری موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق د ډیر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي، په اسانۍ سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅه وکړئ، په پوره اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودر لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له، د خپل ځانګړتیاو په حق له، د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړي. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولای شئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول، دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باورۍ نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطیو څخه د خپل تیروتنو څخه یو څه زده کړي، د ځان لپاره یو څه محیط جوړ کړي. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړي یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړي، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړي او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړي. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ. چې کله ستاسو فزیکی روغتیا شو، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسه، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو غټي. اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي. او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي. تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې شپږ وخت وکړي او شی اړیکې رامنځته کړي. او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او ذهني روغتیا او آرامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس مرو ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه شي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د ویني او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. خدای مو منځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې تر نو ځکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسول دی. تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکړي. درنه زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونی، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لري، کم وړتیاوي لري، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دي. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا د یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا اتمی دانه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي، کېدای شي مهارتونه وي، کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندئ چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوي دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري، او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک لمانځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو، او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو، یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو، او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، د ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاو لمانځل ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاو ستاینه کوي، د ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاو، خپل مهارتونه، یا هم خپل وړتیاو لمانځي ستاینه کوي، یعنی هم دغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو، یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې و تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي. چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوړه کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ، او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک، یا خپلې ځانګړتیاوي، یا خپلې وړتیاوي، یا هم خپل مهارتونه ولمنځو، یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ، او یا هم دغه ځانګړتیاوي یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپل ورتیاو د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت مثلا شه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي د همغه شانو په حق له یوازې یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک منزل په دې خطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامسته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولای شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. د ځواک منزله بیا د انګیزې سطحه هم لوړی. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تاسو منځي یا د هغه ستاینه کوي، کله چې دا ستایي د نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوي تاسو وکاروي ترڅو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړي. او د ځواک منزله بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوي. ځکه دا چې کله تاسو د خپل ځواکونو منزله کوي، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي منځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپل محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستای، خپل مهارتونه وستای، او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت، خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې د موویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچېره، هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچېره هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي ترڅو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری، د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا تاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي. یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوي، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، په هغه کې نور هم وده وکي نو زکه په دغه څو لښونه سره په ملکول سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکي یا خپل مهارتونه وستای په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي ځان درناوي زیاتیږي تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورته درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکي په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکي او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي دا د ځواک کولو د ځواک د منځنو ګټي دي یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوي دغه پایلې به ولري نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ د خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ ورپسې هم ستاسو لپاره یو فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی یو کاغذ او قلم راوخلی پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ درې یا څلور ټکي ولیکئ یا مثلا هغه مهارتونه هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره یا هغه کچ تاسو ته ډیر نشدې دي تاسو هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي د دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي دغه رقم یو جمله دی ولیکي یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې ستاسو د ورتیاو په حق له چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ یعنی کله چې تاسو خپل د قوت کې ولیکل دا غسه خورسته تاسو هغه د خپل ملګرو د خپل دوستانو سره شریکئ او د هغو دوستانو څخه وغوړی چې یو هڅونکې جمله یو ښه جمله تاسو د دغه ورتیاو یا تاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوي لري کوم مهارتونه لري او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نړیوال درس په هیله چې تاسو ور به موږ سره دلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس مو په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
شکاس آهده من گفت هرچی بود گذشت با گیریه گفتم اشاری ولی چی زود گذشت شکاست آهده من گفت هرچی بود گذشت گریه گفتم اشاره ولی چی زود گذر شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت با گریه گفتم اشاره ولی چی زود گذشت خوشبودانی بهار رفت و تو رفتی و هرچی بود گذر و گیریه گفتم نشاره ولی چی زود گذر شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت و گیریه گفتم نشاره ولی چی زود گذر
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.